د سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. دوهم نیمایي کې د ازادي راډیو د تاند څنګې ونیس پروګرام مه هېروئ. خو مخکې له دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکم، خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شار زافر وایي هېواد د هغو نستړي کېدونکو افغان نجونو ملاتړ کوي چې د تعلیم او اساسي ازادیو په برخه کې له خنډونو سره مخامخ دي. کرین ډیکر پرون جمعه د نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجلۍ هره ورځ د زده کړې، ودې، کار او پرمختیا د فرصتونو مستحقه ده. د هغې په لیکنه د افغانستان راتلونکي د دغو نجونو له ونډې پرته نشي یقیني کېدلی. د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي له ټولنیز ژوندانه او تعلیم څخه د نجونو محرومېدل نه جبرانېدونکي زیانونه لري. پرون تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای و د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې وویل دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډېر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1120 ورځو را په دې خوا له 12 کلونو څخه د ډېر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا مننه کړې چې د افغانستان په اړه پریکړې لیکې په اجماع سره تصویب کړ. میرمن امیری پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلي دا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ څخه د هغو دوامدارو هڅو په خاطر مننه کوي چې نوموړی د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو نجونو او د ټولنې د نورو زیانګالو د حقونو د ملاتړ لپاره مخته وړي. هغې زیاته کړې د ښاغلي بینټ راپور به د طالبانو لخوا په اصطلاح د اخلاقي قانون د ویجاړوونکو اغیزو په وړاندې د اقداماتو لپاره د بشري حقونو د شورا 50مې غونډې ته یو مهم ګام وي. د هغې په خبره دغه قانون له افغان ښځو او نجونو هغه محدود خپلواکي هم اخلي چې دوی په خپلو هڅو سره د ځان لپاره ایجاد کړې ده. رینا امیری همدارنګه ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په ملاتړ کې ثابته پاتې شي او د زیات حساب ورکولو لپاره له ټولو امکاناتو په استفادې تګلاره مخته ونیسي. د هغې په وینا دا د یوه باثباته اقتصادي ودې او امن لرونکي افغانستان لپاره کلیدي او یو ستراتیژیک اړین اصل دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د تېرې چهارشنبې په ورځ له رایې اخیستو پرته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه پرېکړه لیک چې په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بلل شوی تصویب کړه. او هم یې د یوه بل کال لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ماموریت وغځاوه. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO پر اسرائیل تور ولګاوه چې د هغو امبولانسونو په وړاندې خنډ جوړوي چې کار یې په ځانګړي ډول د غزې له خطرناکو برخو څخه د جدي ناروغانو لیږدول دي. د اشغال شوو سیمو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریک پیپرکورن ویلي دغه سازمان او د سرې میاشتې ټولنې په څېر نورو شریکانو په دریو مواردو کې هڅه وکړه چې د امبولانسونو له قطارونو سره د غزې ترنګ په شمال کې دریو روغتونونو ته ځانونه ورسوي. غزې ته کړه چې د محلي روغتیايي چارواکو په غوښتنه باید ځینې ناروغان نورو ساحو ته لیږدول شوي وای، ځکه اسرائیلي چارواکو دوی ته له دغو ساحو او روغتونونو د وتلو امر کړی و. خو د نوموړي په خبره د دوی کاروانونه د څو ساعتونو لپاره په چک پاینټونو کې وځنډول شول چې بالاخره بیرته ورته د ستنېدو امر وشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر مسعود پزشکان پرون په داسې حال کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې سره وکتل چې په اوکراین او منځني ختیځ کې د روانو جګړو په اړه د لویدیځ اندېښنې په زیاتېدو دي. روسیه د اوکراین په جګړه کې په مستقیم ډول ښکېلې ده او ایران هم په دې وروستیو کې په سیمه کې د نیابتي ډلو په ملاتړ عملي اقدامات کړي دي. د آزادې اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه د دوی لپاره یو فرصت دی چې دوه اړخیزي اړیکې لا پیاوړې کړي. په اشقابات کې د پوتین او پزشکان ترمنځ دغه کتنه چې د یو کانفرنس په څنډه کې ترسره شوه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ ده. د دوی ترمنځ بله کتنه د بریکس ډلې په سرمشي ځکه چې په پام کې ده د روانې اکتوبر میاشتې له 22مې تر 24مې پورې د روسیې په کازان کې جوړ شي په پام کې نیول شوې ده. د کرملین وایي دیمیتری پیسکوف د روسیا او ایران د ولسمشرانو له پرونی کتنې مخکې خبر اعلان ته وویل چې په دې کتنه کې به پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وشي. خو د نوموړي په خبره بې له شکه د منځني ختیځ روان وضعیت به هم د دوی د خبرو په اجنډا کې وي. د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین پراخ برید کړی، د موسکو او تهران ترمنځ اړیکې پیاوړې شوې دي. روسیه په دغه جګړه کې تر ډېره د ایران له بي پیلوټ الوتکو کار اخیستی، خو ایران د لویدیځ د تورونو په ځواب کې ویلي چې د اوکراین له جګړې مخکې موسکو ته یو محدود شمیر بی پیلوټ الوتکې ورکړې دي. جرمنی پرون جمعه د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. دغه اعلان د جرمنی په پلازمینه برلین کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د جرمنی د صدر اعظم اولاف شولز ترمنځ په کتنه کې وشو. شولز وویل په دغو مرستو کې د هوایي مدافع دزګاوې، توپخانې او بې پیلوټه الوتکې شامل دي. هغه ویل دا مرسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته څرګند پیغام ورکوي چې جرمنی به د اوکراین تر څنګ وي. زلنسکی د اروپا د سفر پر مهال په جرمنی کې تم شو. تر دې مخکې په جرمنی کې د امریکا د متحدو ایالتونو په یوه پوځي اډه کې د اوکراین په باب یوه نړیواله سرمشریزه ذکر لغوه شو چې په امریکا کې د طوفانونو له کبله ولسمشر جو بایدن ونشو کولی چې پکې ګډون وکړي. او شمالي کوریا پر جنوبي کوریا تور ولګاو چې د دې هیواد پر ضد تبلیغاتي پاڼو د شندلو لپاره په پلازمینه پیونګ یانګ بې پیلوټه الوتکې الوزوي. شمالي کوریا خبرداری ورکړ که دا الوتنې بیا تکرار شي دوی به مجبور شي چې د ځواک په کارولو سره یې ځواب ووایي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په خیبر میدان کې د دوی رابلل شوې جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله پیل نه شوه او نن به په ځایي وخت د سهار 10 بجې پیل شي.
په ډېر لوی تعداد کې به خیمې لګېدلې. هغه خیمې چې زموږ ملګرو راوړلې هغه به پر لار کې ځینې ونیول شوې یا هغه چې برالې هغه به وسوځل شوې.
آیا د غزن به د جرګې پر بهیر او پریکړو کوم اغیز وکړي؟
ان شاء الله د جرګې په دغه باندې تاثر به نه کوي. دا کېدای شي اورځ بیا موږ وژده کړو.
په دې اړه مو د پښتون ژغورنې د غورځنګ له یوه مسؤل سره مرکه کړې ده. په ایران کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې د کار په برخه کې پرې نوي محدودیتونه لګول شوي دي. په یو بل راپور کې به د میدان وردګ ولایت د هغه ځوان له نوښتونو خبر شي چې په خپل شخصي لګښت موټر او ځینې تخنیکي وسایل جوړ کړي دي.
اول په کرماته دار راغی چې دغه لاس په واسطه باندې چې دا لاس رقم کار کوي مته دا فکر راغی چې زه دغه یو سکواټر جوړ کړم.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پښتون ژغورنې غورځنګ وايي په خیبر میدان کې د دوی رابلل شوې جرګه پروند ځینو ستونزو له کبله پیل نشو. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دغه جرګه به نن شنبه په ځایي وخت د سهار 10 بجې پیل شي. که څه هم د جرګې ځای ته لبیلا بیلو سیمو په سلګونو کسان ور رسیدلی خو دغه بهیر لا هم روان دی.
ټاکل سوی و په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه چې منظور پښتنې درابللو ژغ کړی وو پرون پیل سي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین تیره شپه په یوه اعلامیه کې د ځینو ستونزو له کبله د دې جرګې د ځنډ او نن پر ځایي وخت د سهار پر 10 بجو د هغې د پیل خبره وکړه. پښتون ویلي له تیرو څو ورځو د دوی خیمې او نور وسایل وسوځول سول او ځینې سامانونه د جرګې ځای ته ونه رسیدل ځکه نو جرګه د شنبې ورځې ته وځنډېده. منظور پښتون زیاته کړې چې تر اوسه د ولسی قافلو 40% د جرګې ځای ته رسیدلي او نور قافلې پر لار دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ همغږي کوونکې حزب الله کاکړ تیره شپه ازادي رادیو ته وویل
د زرګونو په تعداد کې خلګ را روان او هغه پر چک پوینټونو پولیس او وارمی درولې وو. هغه نه پریښول بل اخر د خلګ مجبور کړل سو چې هغه د غرونو لاري په پښو باندې را روان سي. نو معلومه خبره ده چې په پښو باندې را رسیدي بیا خو پر وخت باندې نس رسیدلې. او د دې سره سره دلته به د مختلفه ولسوالیو او خلکو ته د مختلفه پروفیشنز لکه ډاکټرانو، انجینرانو، پولیټیکل ساينټیسټو، آی ټی ایکسپرټ او همدغه رنګه سوشالوجیست او مختلفه پروفیشنز او خلکو ته د پاره به مختلفه خیمې لګیدلې او ډیر په ډیر لوی تعداد کې به خیمې لګیدلې. هغه خیمې چې زموږ ملګرو راوړلې هغه به پر لار کې ځینې ونیول شوې یا هغه چې براله هغه به وسوځل شوې. لوی لوی سکرینونه چې په تیرو اویا کلو کې پر پښتنو باندې کم ظلمونه سوي دي هغه به موږ راوړل. هغه چې به موږ د دکانو والا سره خبره وکړه هغه دکانو والا به ونیول شو یا غوته به دمکیان ملاوه شوې زموږ سپیکران مات کړل شو.
منظور پښتین له ولسونو غوښتنه کړې چې د اکتوبر 14مه یعنی یکشنبه د جرګې په ورستۍ ورځ د دې جرګې اعلامیه ته ځانونه ورورسوي. منظور پښتین پرون د اعلامیه تر خپرولو مخکې په یو ویډیوي پیغام کې د جرګې د ځنډ ځینې دلیلونه بیان کړل.
د بیلا بیلو سیاسي ګوندونو مشرتابه د دوی وفود را رسیدلی دي، د بیلا بیلو سیمو مشران رسیدلی دي، څه په لارې دي خو څه لارې لا اوس هم بندې دي، خو بیا هم چې څوک را رسیدلی دي هغو ټولو ته دا یو خواست دی چې دوی د واپسې کوشش ونه کړي. دا به شروع کېږي انشاءالله، لږ تکلیف به خیر دی، لږ انتظار دی خیر دی، دا به مونږ په ځان مونږ او تاسو تیر کړو، خو چې د خپل ملت د خپل قام د خپل وطن د خپلو ولسونو د ښه ژوند دپاره یو مشترکه نتیجه ته ورسیږو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د یوې لویې قومي جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې مخکې د دغه غورځنګ د یوه پیژندل سوي غړي ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال وکړ. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو وارې چاپې واچولې، او د چهارشمې په ورځ دا خوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لږ تر لږه درې غړي ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. پښتون ژغورنی غورځنګ رابلل سوي جرګې ته د عدالت نوم ورکړی او ویلي دي چې ولسونه به پکې په قاطع توګه پر دې پریکړه وکړي چې آیا له پاکستان سره په کومو شرایطو وړاندې تګ کول غواړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د پښتون ژغورنی غورځنګ پر فعالیت بندیز بلګاوه، او دا یې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه وپارول، او منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه بللی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون دغه اقدام غندلی او پر حکومت یې ژغ کړی و چې خپله پریکړه بیرته واخلي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې لویه جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله وځنډېدله، خو نن به په ځایي وخت سهار او لس بجې دا جرګه پیل شي. زموږ همکار په اروپا کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له همغږي کوونکي مالک بازی سره مرکه کړې ده، او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا د جرګې زنګ به د دې جرګې پر بهیر او پریکړو کوم اغیز وکړي.
جرګې ته د تاریخ ملګرو غورځنګ ملګرو پوره تیاری نیولې وه. موږ به دلته شپېته خیمې د وخت له مخه لګولې، دلته به موږ ټولو ولسوالیانو ته خپل کیمپونه لګوله، او دا رقم نور چې کم ترتی لازم ترتیبات وو. خو تاسو ولیدله چې د ریاست لخوا چې کم وحشت او بربریت ته زموږ د جرګې پر ځای وسو، زموږ د جرګې پر ځای چې کم ملګري وو پر هغوی باندې وسو، مسلسل درې وارې حمله نور د جرګې پر ځای وکړه. لالته یو وارې خیمې د ځان سره یوړې سره د ملګرو بسترو او د بیګو، وروسته چې بیا دویم ځل رااله بیا خیمې وسځلې، او دریم ځل تاسو ولیدل چې هلته زموږ په ملګرو باندې ډزې وکړې، زموږ ملګري شهیدان هم کړل او زخمیان هم کړل. د دې ټولو شیانو سره مثال واشکاره خبره ده، کله د جرګې وخت ډیر نږدې رالی، د ریاست په دې سر خلاص وو چې د پښتانه او غورځنګ خامخا دا جرګه کوي. دوی ولیدل چې د وطن د پښتونخوا وطن د هر ګوټه خلک را روان وو، نو ریاست په دې مجبور وسو چې د دې جرګې په مخ کې خنډ جوړ نکړي، نو داسې یو ترتیب جوړ کړي دیراله چې یاره بس موږ له خوا اجازت دی. که څه هم جرګه د جرګې کم تیاریانې وي، دا به ډیر زیات وخت اخلي، خو برته هم ملګري پر دې باندې لګیا دي. د جرګې په ځنډ باندې انشاءالله د جرګې په دغه باندې څه تاثر به نه کوي. که څه هم موږ که موږ ته دغه رالی، نو دا کېدای سي یوه ورځ بیا موږ اوږده کړو، یوه ورځ په دې کې اضافه کړو چې د جرګې چې څونه بحثونه دي خبرې دي دا پرسي.
بازای صاحب، د جرګې ځای ته کسان د کوم ستونزو په ګالولو سره ور رسیدلی دي؟ یعنی د دوی په وړاندې کوم خنډونه جوړ شوی و؟
دوکوهات چونلې بند کړی دی د درې ورځو سره په مختلفو علاقو کې. مثال موږ د بن شمالي وزیرستان ملګري په بنو کې بند دي، د بنو ملګري هم دا رقم د جنوبي وزیرستان ملګري، د ډیرو منطقو خلک لا تر اوسه نه دی رسیدلی. موږ کوشش کوو چې ټول خلک چې کله راورسیږي د جرګې بیا هلته موږ په جرګې پیلمو کوو، جرګې خپله کاروایي هم روانه کړي.
منظور پښتین له خلکو غوښتنه کړې چې د یکشنبې په ورځ د جرګې د اعلامیې په ورځ ځانونه ورورسوي. پیلمې کې به مهم ټکي ستاسو په نظر څه وي؟
کم چې موږ اټکل کړی وو چې ډېر زره انسانان، قبایلي مشران، سیاسي مشران یا د ژوند د ټولو طبقو سره تعلق لرونکي هغه خلک برازي، هغه به د پښتانه د دې وسنی غمیزي په والا فیصله کوي. خو دلته چې موږ ګورو د خلکو تعداد بیخي ډیر زیات دی، تر اټکل هم دوه چندې درې چندې خلک دي، او دا چې د نورو ولسوالیو خلک هم راورسیږي د یک شنبه په ورځ د امکان لري چې د دو شنبه ته هم وغځولې سي. دلته به ان شاء الله تعداد بیخي ډیر زیات وي او دلته به که خدای کولو د پښتون قومي عدالت تاریخي پریکړې هلته اعلانېږي. دا غځای به ان شاء الله داسې چې سره کوم اټکل کیږي چې دا غځای به دا خبرې نافذ العمل وي.
په اروپا کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له همغږي انکوونکي مالک بازی سره په خیبر کې د دې غورځنګ د جرګې په باب مرکه و. دغه جرګه چې په پام کې و پرون پرانستل شي د ځینو ستونزو له کبله ځنډېدلې او پتیل شوې ده چې نن به په ځایي وخت لس بجې پرانستل شي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ډنمارک هغه پریکړه چې د سپتمبر لا 13 وروسته د افغانانو تم د چوي د افغانستان پاسپورتونه د اعتبار ول نه بولي په دې هیواد کې یو شمېر افغانان اندېښمن کړي دي. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د ډنمارک د کډوالو د ادارې د وروستۍ پریکړې له مخې باید دوی نوي افغاني پاسپورتونه واخلي، خو دا کار به د دوی لپاره ستونزمن وي ځکه د ډنمارک په ګډون په ډېرو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو لخوا د پاسپورتونو د ورکولو یا د پاسپورتونو د تمدید او دغه راز نور خدمات د په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لپاره د اعتبار ول نه دي.
روسته لاغی چې د ډنمارک د کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د 2024 کال د سپتمبر له 13 نیټې وروسته د افغانانو سټیکر لرونکي تمدید شوي پاسپورټونه په رسمیت نه پیژني، په هغه هیواد کې میشت یو شمېر افغانان وایي دا اقدام به دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. یو له دوی څخه بصیر ازادي راډیو ته وویل
مشکل کلان در ای است که متاسفانه افغانای ما در حالت که پناهندگی شده
لوی استون داده دا چه لپده مرغز مکه افغانان چه ده پناه گختنه نده منل شوی لیوی خواه پا دنمارک که مسئولیت نلری او لبلی خواه افغانستان که هم لمسئولیت خبر خمن دی خیلی لرو چه ده ملگرو ملتون و سازمان لست بکار شی او ده دنمارک لحکومت سره پا تفاهم ده حلار و مومی.
په ډنمارک کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وظیفه حکومت د فکتو طالبان است که باید یک رای حل عملی ده جستجو
دا د طالبانو مسولیت دی چې د آنلاین او یا هم یو شمیر کنسولي شعبو له لارې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې فعال دي د حل یوه لاره پیدا کړي تر څو په ډنمارک کې د میشتو افغانانو ستونزې حل شي او دوی وکولی شي خپل پاسپورتونه تمدید کړي او یا هم نوي پاسپورتونه ترلاسه کړي.
د ښاغلي سادات په خبره هغه افغانانو چې په ډنمارک کې د پناه غوښتنه نه ده کړې کولی شي د خپل پاسپورتونو د نوي کولو لپاره افغانستان ته ولاړ شي، خو هغه افغانان چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې قضیه لري که افغانستان ته سفر وکړي په ټکو یې ستونزو سره به مخ شي. د کډوالو د ډنمارک هیواد له چارواکو او د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د دوی د ننګونو د حل لپاره جدي پاملرنه وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ډنمارک د کډوالۍ ادارې تازه اعلان کړی چې د 13 سپتمبر میاشتې له 13 را په دې خوا هغه افغان پاسپورټونه په رسمیت نه پیژني چې د تمدیدي سټیکر پرې لګېدلی وي. دا په دې معنا چې په ډنمارک کې د تمدیدي سټیکر پاسپورټ لرونکي افغانان اړ دي چې نوي پاسپورټونه واخلي. یا د ادارې په خپله ویب پاڼه د اعلامیې په خپرولو سره ویلي افغان اتباع کولی شي د نوي پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته سفر وکړي او هغه افغانان چې په ډنمارک کې سیاسي پناه لري د ډنمارک سیاسي پاسپورټ ترلاسه کولی شي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت د زمري میاشتې په 9 اعلان وکړ چې په اروپا کې له څو محدودو سفارتونو او قونسلګریو پرته د نورو سفارتونو او قونسلګریو لخوا د پاسپورټونو د تمدید او نورو سندونو په ګډون د دوی لخوا ترسره کیدونکي خدمتونه ورته رسمیت نه لري. خو معلومه نه ده چې د ډنمارک دغه پریکړه د طالبانو له هغه اقدام سره کوم تړاو لري او کنه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په ایران کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې د کار په برخه کې پرې نوي محدودیتونه لګول شوي دي. په تهران او د ایران په البرز ولایتونو کې ایرانی چارواکو اعلان کړی چې افغان کډوال نشي کولی چې د خوراکي توکو د تولید په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې کار وکړي. نور حال د عبید سپوږمۍ پر راپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام تازه د ایران د تهران او البرز ولایت چارواکو د خوراکي توکو د تولید په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو په کار ګمارنې بندیز لګولای دی. د تهران ولایت سرسیډونکو افشین سهراب خان د چهارشنبې په ورځ یوې غونډې ته ویلي چې د خوراکي توکو تولیدونکو اجازه نه لري چې افغان قانوني او یا هم غیر قانوني کډوال په کار وګماري. نوموړي دغه شان زیاته کړې چې د خوراکي توکو تولید مرکزونو کې د افغان کډوالو ګمارل به قانوني پایلې ولري. د نوموړي په ټکو د خوراکي توکو ټول تولیدونکي باید په دې پوه شي چې د خوراکي توکو د تولید په کارځایونو او مرکزونو کې د بهرنیو وګړو ګمارلو ته که هغه قانوني وي یا غیر قانوني اجازه نه ورکول کیږي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي او تولید شوي توکي به یې د عامو خلکو لپاره غیر معیاري او غیر صحي وبدل شي. په ورته وخت کې د البرز ولایت سیاسي امنیتي او ټولنیزو چارو مرستیال مرتضی ولی پور هم ویلي چې د ایران د کورنیو چارو وزارت په حکم د خوړو د تولید او هغه روغتیایي مرکزونه چې کډوال استخداموي له قانوني چلند سره به مخ شي. د البرز ولایت سیاسي امنیتي او ټولنیز مرستیال ویلي په دغه ولایت کې میشت بهرني اتباع باید قوانین او مقررات مراعت کړي او هغه کسان چې نظام ګډوډوي بیرته خپلو هیوادونو ته ولیږل شي. خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په ایران کې افغان کډوال چې ډیری یې په افغانستان کې د بیکارۍ له امله د کار کولو په موخه ایران ته تللي وایي چې په دې حکم سره پر افغان کډوالو د کار چاپیریال نور هم تنګ او ستونزې به لا ډېرې شي. په ایران کې افغان کډوال چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او وایي چې یو ځل له خپل کار ځایه شړل شوی هم دی دغه ستونزه مني.
از مو عمل به هیڅ شو تمام مواد غوړو
له عمل میاشت راهیسې اعلان شوی وو. هغه څوک چې غواړي د خوراکي او طبي موادو په مرکزونو کې کار وکړي باید یو سرټیفیکیټ ولري لکه قصابي او نور ځایونه. خو اوس یې دا قانون هم لري کړی او هغه کارت هم نه ورکوي. د افضل صحي کسان راځي څارونکي او بهرني وګړي چې دغو مراکزو کې کار کوي له کاره باسي او آن زندان ته اچوي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال بیا وایي چې دا کار به په ایران کې د افغان کډوالو پر اقتصاد او مالی وضعیت ناوړه اغیزه وکړي ځکه په خبره یې یو کس چې چیرته کاري تجربه ولري په کلونو یې کار کړی وي نشي کولای بل چیرته په اسانۍ کار وکړي. د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال ذبیح الله آزادي رادیو ته وویل
وزارت بهداشت کشور ایران
ایران وایي چې هیڅ افغان نسی کولای هغو ځایونو کې چې خوراکي توکي جوړیږي کار وکړي. یو کس چې څلور کاله وو کاله چیرته کار کړی وي خپل کاري مهارتونه زده کړي وي نسی کولای بل چیرې په اسانۍ سره کار وکړي. مجبور خپل بار او بستر وتړي او افغانستان ته لاړ شي.
نو موړی زیاتوي چې دا د ایران شرکتونو او د کار مرکزونو ته هم ډیر زیان رسوي ځکه تجربه لرونکي کسان چې په کلونو یې کار کړی له کاره باسي. تر دې مخکې په ایران کې د تهران د دندو د تنظیم ادارې د ایران په واټونو او عامه ځایونو کې د افغان پلورونکو پر هر ډول کار بندیز لګولی و. په تهران کې د دندو د تنظیم ادارې مشر سعید بیگی د میزان په څلورمه د ایران له ایرنا خبری آژانس سره په مرکه کې د دغو افغان پلورونکو کار جرم بللی و. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیکارۍ او بیلابیلو نورو ستونزو او دلایلو له امله دغه هیواد ته تللي دي.
او په دې راپور کې په میدان وردګو ولایت کې د هغه ځوان له نوښتونو خبر شي چې په خپل شخصي لګښتې موټر او ځینې تخنیکي وسایل جوړ کړی دي. دغه ځوان د تخنیکي او مسلکي زده کړو زده کوونکی دی چې پلاری وایي له تخنیکي وسایلو سره ډیر علاقه درلوده او غواړي چې هغه ته وده ورکړي خو اقتصادي ستونزو د هغه د هڅو مخه ډپ کړې ده.
اول پکر ماته دار غای چې دغه لاس په واسطه باندې چې د الله سره
د دې میدان ورته ګولایت په مرکز میدان شار کې د تخنیکی او مسلکي لیسې یو زده کوونکی دی چې خپل یو شمیر هغه تخنیکی وسایل ننداري ته وړاندې کړي چې په خپل شخصي لګښت جوړ کړي دي. زغروال ټانګونه لوډر واټر فام پاو یو شمیر نور هغه تخنیکی وسایل دي چې د یاد زده کوونکو له لوري په خپل زیار جوړ شوی دي. یاد زده کوونکو علامه محمد وایي دغه تخنیکی وسایل د شپږو میاشتو په موده کې جوړ کړي دي چې د نموړي په خبره ډیر لوړ کیفیت لري
او دغه شان میچ ما اختراع کړی شپږ میاشتې وخت نیولای دا شپږ میاشتې کې دغه ترتیبات ما نیولې دا شان ما اختراع کړی دی یو څه شان نورم ستا چې دغه کارونه نیمګړي پاتې دي اول په کرماته دا راغی چې دغه لاس په واسطه باندې چې دا لاس رقم کار کوي ماته دا فکر راغی چې زه دغه یو سکواټور جوړ کړم بیا په دې باندې اول هغه اختراع ما دا وکړل دا سکواټور مکمل کړ لغه نه بعد دا هغه اوبازک مادی وستل لپاره آماده کسی وب راځي گئی
الله محمد دوبو یو داسي واټر پمپ هم جوړ کړی دی چې لګښت چې کم دی او هم مهاله په ژوندۍ او هم په سولری برېښنا کار کوي نو موړی وایي که دولتي مسولین او سوداګری ملاتړ وکړي کولای سي په کم لګښت او لوړ کیفیت نور توکي هم جوړ کړي
ځینې وسایل چې دا ټول ما په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی لکه ټانک د بازک د برقي جارو ده چې دا ما په خپل لګښت جوړ کړی دی د اندې تر څنګ تیار ده چې هغه هم ما په خپل لګښت شخصی لګښت جوړ کړی دی د دې شان څخه هدف ما دا و چې ز خپل هواد لپاره ښه شان جوړ کما اسلامي امارات لمانه ملاتړ وکي همداسې تر دې تر څنګ هغه تجاران دي چې دغه ماغه ما سره همکاري وکي کومه کارخانه یې هغه کې زه کار وکم د خپل هواد لپاره ښه پرمختللي شان جوړ کما ستونزې خو دغه ویل چې د دې مادي سره ما سره وسایل نه و چې دغه شان په یو طریقه پرې کوم دی کې سورای وکم بیا غل نټو بولټ کوم دا وسایل ما سره نه و
د دغه زده کوونکی پلار خان محمد وایي چې زوی د تخنیکی وسایلو له جوړولو سره ډیر علاقه لري خو د اقتصادي ستونزو له امله نسی کولای چې لازم توکي ورته برابر کړي
د هډیر زیات کوشش کوي شپې نه وخت پورې دا کار کوي د سامانو کې مشغولې پس دا کار کوي چې د رزق خپل کار کوم تخنیکی شین جوړ کما ټنګونه تیاری د ماشينډري د شین زیات جوړ کما خپل وطن ته خدمت وکما مونږ خو د دې لپاره ملانی تاغه څغه نه دا سره کړی کومک نو تشویقوي چې دا تکړه سی خپل کار ته دوام ورکړي که پیسې نه مو سره ذهن تیزی خپل کار وکړي یو بل کومک څوک مو سره وکړي کنه د نور بند ذهن تیزی خپل کاروبار به مخه ته بوزي کومش ماشين جوړي کټان جوړي دی بل په همکاري باندې مو خو سره وسنستانه کومک کم کړی دا اسلامي امارات هم دا غوښتنه نه باید هر ځوان سره د خپل کوشش وکړي خپل همت وسره وکړي خپل کومک وسره وکړي ځوانان نه کی چې تشویق کی خپل کاروبار خپل وطن سره مینه وکړي پیدا کی خپل کاروبار
د دې تر څنګ د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو مرستيال حکمت الله حکمت هم ژمنه کوي چې ل یاد زده کوونکو سره به مرسته کوي دی وایي د توارت نور زده کوونکو هم لري چې دا ډول اختراع وکړي
بازی داسې شاګردانه موږ لرو الحمدلله چې هغه نوې اختراع وکړي داسې اختراع وکړي چې هغه به په ډېرو ولایتو کې درته ویم چې په افغانستان په سطحه به چانه کړي نو دغو ملګرو دپاره موږ وخت په وخت سره عمومي ادارې سره مشرانو سره خبره کړې نو دا خلک کوشش کوو چې موږ دا خلک سپورټ کړو او دا حمایه کړو نور هم دوی تکړه سي په دې برخه کې نور اختراعګانې وکړي
په ټوله کې د نظر خوندان په دې باور دي چې افغان ځوانانو او انجونو ته د شز د کړو زمينه برابر سي هغه بل ازياتي لاستراوړنی هم ولري
ستاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وای بعد سلامه کچيري د غزمر راز ته مسولینو ورسي دا کوم اجر چې افغانستان ته تللې دي مثلا الته دي دا ډیر په سختۍ کې ژوند تیری ډیر په پریشانی کې ژوند تیری کوم وخت چې دی واوښت حکومت دا ژمنه سره کړی و چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو نو تر اوسه په لاره سرپناه نه درکړل سي کپ کندهار کې پرتی دي په زابل کې نو خلک برته روان دي نورې هوادو ته په شاکله رو باندې ځي کدر توایم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خط سید بلاست وبشي له هواده وځي یو خو روزګار نه سپ روزګار په سیر په سرپناه نه سه نو دا په ګرد په چاټو کې ژوند کوي یعنی یو جمع تیر سو چې کم یو خونه دی پر ځان برداشت کو اوس بل جمع را روان ده دغه غم دی خوړل سي دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان لید خلکو سره اکثره خلک وسم برته واوښتل کوم ماجر چې تللی دي افغانستان ته راغلي دي دا په دولاس په شی په کشاکی دار باندې په سختي باندې بیرته جی ولې ځکه دوی سرپناه نه لري شینه لري روزګارستانه نو کچیل د خلکو ته سرپناه ورسي دا به د حکومت هم پیدا دي د خلک هم دالته ټیکسي او مزدوري او خاري به کاږي نو دا مې غوښتنه و کوم چې د راغتر یو ځای ورسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
سلام آزادۍ ډیو کارکونکو اوریدونکو ته اوس د تریشل د جار تریشل وخت دی طالبان پکور پکور ګرځي وشر ټولای تر دې چې طالبان راغلي دي وسلورم کال آیا دی قانون سره کومه د سری ورحکیا ته هم به دوا به حکومت مرسته کومه کړې دي غریب خلک یو سره مونږ نه دا چولې ته هم محتاج یو جارم سم حاصل نه دا ورکړې اوس دوی وشر ټولې دل هو غریبي او غربت خپل او درد یې رسېلې دي بس سو کو نه لا د رحمې په مونږ.